په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. او ریچې د افغانستان جمهوریت ریاست او پاکستان په نړۍ کې ځکه منځوي شوی چې له تروریزم سره د مبارزې او سولې په برخه کې سمه همکاري نه ده کړې. په ملګرو ملتونو کې افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد بیا ویلي چې په خواشنۍ سره پاکستان هڅه کوي د افغانستان اوسنی حکومت نسکور کړي ځکه هغه ورسره جوړ نه دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مطلبو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالۍ بشیر دا خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د خبرونو سرچکی. د افغانستان جمهوریت ریاست وايي پاکستان له دې کبله چې له تروریزم سره یې رښتینی مبارزه نه ده کړې منځوي سوی دی. افغان حکومت وايي تر راتلونکو دریو کالو به افغانستان پر ډیرو برخو کې پر ځان بسیاسي. او د برتانیې په پارلمان کې د تریسا می هرکلی وسو ټاکل سوې میرمن می د برتانیې صدر اعظم سي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوریت ریاست وايي پاکستان له دې کبله چې له تروریزم سره یې رښتینې مبارزه ونه کړه منځوي سوی دی. د ولسمشر د ویاند یو مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پر وړاندې د امریکایي سناتورانو دریځ د افغان حکومت لویه لاسته راوړنه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا یو پلاوی پاکستان او افغانستان د سفر پر مهال په واضح توګه وویل چې د نورو وسلوالو په ګډون حقاني شبکه په پاکستان کې فعاله ده او پاکستان یې باید پر وړاندې اقدام وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او یو شمیر نور امریکایي ډیپلوماټانو هم پر پاکستان ورته انتقادونه کړي دي. افغان حکومت وايي تر راتلونکو درو کلونو به افغانستان په ډیرو برخو کې پر ځان بسیاسي. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره افغان حکومت منظم منځمهاله پلان جوړ کړی دی. د ښاغلي چخانسوري په خبره د دغه پلان له مخې به د افغانستان د اوبو پر مهارولو، د ریل پټلۍ د لارې له نورو هیوادونو سره د افغانستان پر وصلولو او د زراعت په برخه کې د اساسي اقداماتو په ترسره کېدو ډیر تمرکز سوی.
د افغانستان د خودکفایۍ لپاره یو لیدلوری دی او د هغې برنامې تاکید پر اقتصادي بنسټونو دی چې په افغانستان کې اقتصادي تحرک منځته راوړي، او دغه برنامه یو منځمهاله او مؤثره برنامه ده.
دا په داسې حال کې ده چې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو چې د وارسا په ناسته کې مرسته کوونکو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې افغانستان به په کور دننه د مالي سرچینو د زیاتېدو او شفافیت په برخو کې لازم اقدامات وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وايي د طالبانو یو څلور کسیزه ډله د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې له یو شمیر وسلو سره نیولې ده. د دغه ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې د ننګرهار په بټیکوټ کې هم دوه تاجکستاني وګړي او د پروان دوه اوسیدونکي چې غوښتل یې په اچین ولسوالۍ کې له داعش سره یو ځای سي نیولې دي. د افغانستان د شتو چارو وزیر دلبر نظری د ولسی جرګې له استیزاد څخه بریالی ووتله. دلبر نظری نن د ضعیف مدیریت، فساد، وظیفوي غفلت او په مهمو پوستونو کې د خپلوانو د ګمارنې په تور ولسی جرګې د استیزاد لپاره ورغوښتې وه. د ولسی جرګې غړو د نوموړي په اړه رایه ورکړې، خو اغلې نظری د یو 50 تایید رایو په ترلاسه کولو وکړای سول چې د وزیر په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د جرګې مشر عبدالرؤوف ابراهیمی دغه پریکړه داسې اعلان کړه. د شوزو چارو وزیر پر ځان لګېدلی تورونه بیا اساسه وبلل او دای وویل چې که پر دې لګېدلی تورونه ثابت سي خپل دندې به استعفا ورکړي. اوس یو څو بهراني خبرونه له ازادي راډیو اوري. د برتانیې په پارلمان کې د تریسا می هرکلی وسو. ټاکل سوې میرمن می د برتانیې صدر اعظم سي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون د صدر اعظم په توګه د کابینې د اخیری غونډې مشري وکړه او دی به نن د برتانیې ملکې الیزابت ته خپله استعفا وړاندې کړي. کامرون اعلان کړی و چې وروسته له هغه به استعفا ورکړي که د جون د درویشتمې د ټول پوښتنو په نتیجه کې وبایلي. د غوښتل برتانیې د اروپایي اتحادیې غړی پاتې سي. د امریکا استازو جرګه نن د جمهوري غوښتونکو ګوند د هغې مسودې په اړه رایه ورکوي چې له ایران سره به د باراک اوباما اټومي موافقې چې شاوخوا یو کال کېږي مصریت کم کړي. دا نوی قانون به له بشري حقونو څخه د سرغړونې او تروریزم د ملاتړ په صورت کې پر ایران نوي بندیزونه غوره کړي. له ایران به د هغو اوبو پر پیرلو بندیز ولګیږي چې په اټومي ریاکتور کې کاریږي. د اټومي موافقې له مخې ایران د دغو اوبو پلورلو اجازه درلوده. نوی قانون به همداراز د امریکایي مالي سیستم ته د ایران پر لاسرسي بندیز غوره کړي چې پکښې د امریکایي ډالر پر استعمال بندیز هم شامل دی. ناتو او روسیا وروسته له هغه د لومړي ځل لپاره خبرې کوي چې دغه ائتلاف په وارسا کې موافقه وکړه چې په ختیځ اروپا کې به خپل حضور زیاتوي. دا له هغه وروسته چې په اوکراین کې د روسیې د تیریو له کبله اندېښنې زیاتې سوي. د 28 هیوادونو د ائتلاف سفیرانو او روسیې ترمنځ د 2014 کال راهیسې دوهمه غونډه ده کله چې د اوکراین د کړکیچ له کبله اړیکې ترنګلې سوي وې. ناټو ویلي د تیرې ورځې د پریکړې په اړه به د مسکو تر معلومات ورکړي چې له مخې د 4000 سرتیرو 4 کنډکونه پولینډ او بالتیک هیوادونو ته لیږي. ټاکل شوی د روسیې، ایران او آذربایجان ولسمشران راتلونکې میاشت په باکو کې سره وویني. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ابراهیم رحیم پور نن وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر حسن روحانی به له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره د دغه هیواد په پلازمینه باکو کې د اګست میاشتې په 8 نیټه وویني. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وویل دغه درې مشران به ډېر ژر سره وویني چې د ده په وینا د سیمه ییزې همکارۍ پر یوه نوې بڼه خبرې وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کم. د افغانستان جمهور ریاست وای پاکستان نن پنړی کې ځکه منځوي شوی چې له تروریزم سره د مبارزې او سولې په برخه کې سم همکاري نه کړي.
تر بخ مبارزه په تروریزم او پر سول په ما همکاري نه کړه عملانو نو پیلن درنځو
قرار دی. په ملګرو ملتونو افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیل زاد ویل په خوښنۍ سره پاکستان هڅه کوي د افغانستان اوسنۍ حکومت نسکور کړي ځکه هغه ورسره جوړ نه دی. دا چې پر پاکستان دغه تون انتقادونه څه پیغام ورکوي په دې اړه مو د سیاسی چارو دی او کارپو نظر هم اخیسته.
بلا سره د امریکا متحده ایالاتو په خاص ډول د امریکا استابلیشمنت په دې او په پاکستان سیمه کې دومره خلونه پېل شوی.
د افغانستان حکومت وايي کده انتخاباتي اصلاحات فرمان ولسی جرګه تاییدوي یا ردوي حکومت نور جديده چې دغه پروسه مخته یوسي.
په دواړو حالاتو کې موږ آمادګي باید سويزه کې چې موږ نور په دې برخه کې ځان نسو کولای.
پس میزو نړیوال موضوعاتو کې او ریچ د امریکا د استاذ جرګه نن د جمهور غوښتونکو پر هغې مسودی رای اخلي چې له ایران سره د اټومي پروګرام د موافقې د مسله د کمولو لپاره وړاندې شوې ده. او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وروستیو شخړو له حاله مو خبرو. د افغانستان جمهور ریاست وای پاکستان له تروریزم سره د مبارزې او سولې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره مرسته و نه کړ ځکه نن په نړۍ کې منځوي شوی دی. دا په داسې حال کې چې د امریکا ری کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو فرعي کمیټې غړو ویلي چې پاکستان لا هم له سخت دریځو ډلو لکه القاعده، طالبانو او حقاني شبکې سره مرسته کوي. د افغانستان د ولس جرګې یو شمېر غړي د پاکستان په وړاندې د امریکا او افغانستان د فشارونو وروستۍ لړۍ په سیمه کې د تروریزم د ځپلو یو تازه فرصت ګڼي چې د دوی په وینا باید ورڅخه ګټه پورته شي. قاسم سلیمان نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د پاکستان په وړاندې د امریکا د کانګرس د غړو وروستۍ دریځ له تروریزم سره د مبارزې او بهرني سیاست په برخه کې د افغانستان یو ستره لاسته راوړنه ده. د جمهور ریاست مرستیال وایاند شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دا وضعیت له افغانستان سره مرسته کوي چې له تروریزم سره مبارزه کې لا پیاوړی عمل وکړي. دی وایي افغانستان د وارسا په غونډه کې وښوده چې قوي سیاسي اجماع له ځانه سره لري، خو هغو هیوادونو چې له تروریزم سره مبارزې او سولې په برخه کې زموږ سره همکاري ونه کړه اوس عملاً په انزوا کې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې غړو د سه شنبه په ورځ په یوې استماعي غونډه کې پاکستان له تروریستي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړی دی. د کانګرس غړی میټ سالمون یو له دغو استازو څخه دی.
If our current efforts in Pakistan are not producing the results we
seek, دوی کز موږ هڅې د پاکستان له لوري هغه نتیجې نه ورکوي چې موږ یې غواړو، نو زموږ انتخابونه څه دي؟ موږ په اسانۍ سره کولای شو مرستې بندې کړو او د مالیو میلیاردونه ډالر وساتو. موږ کولای شو بندیزونه ولګو او یا هم پاکستان د تروریزم ملاتړ کوونکی یاد کړو. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد هم په دې غونډه کې ویلي و چې پاکستان باید د تروریزم د ملاتړ له امله په تور لست کې راسي. د امریکایي ډیپلوماټانو ویلي چې د پاکستان پر نظامی چارواکو هم باید بندیزونه ولګول سي. بل لور ته متره امریکایي سناتور جان میکن هم مخکې تر دې افغانستان او پاکستان ته د وروستي سفر پر مهال ویلي و چې پاکستان باید په خپله خاوره کې حقانی شبکه وځپي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر هم د سې شنبې پر ورځ په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې امریکایي ځواکونه به د پاکستان په خاوره کې هم وسلوال په نښه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د وارسا په وروستۍ غونډه کې ویل چې له پاکستان پرته ټوله نړۍ له افغانستان سره همکاري کوي. ښاغلی غنی د تېرې دوشنبې پر ورځ په کابل کې د وینا پر مهال په مدینه منوره کې وروستۍ تروریستي حملې ته په اشاره سره وویل دا چې برید کوونکي پاکستانیان و، نو اوس اړتیا سته دا وموندل سي چې افراطیت چیرې دی او ولې په وړاندې اقدام نه کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي نړیوالې ټولنې په تېرو 15 کلونو کې تروریزم زیات ځپلی دی، خو اوس د دې وخت راورسېد چې د تروریزم ملاتړ کوونکي هم وځپل سي.
تروریزم په کافي اندازه ټکول شوی دی. اوس دوی د تمویل کنینده ملکو لکه پاکستان او ځینې نور ملکونه د هغو سره باید مبارزه وسي او هغوی باید په سیاسي لیول، په ډیپلوماتیک لهجه، په اقتصادي لحاظ هغوی باید مجبور کړل شي چې د دغه نوع اعمالو څخه په جدیت سره پرهیز وکړي.
د نړیوال اړیکو استاد سید خالد سعادت بیا وایي که پاکستان اوسني سیاست ته دوام ورکوي نو شاید د شمالي کوریا په برخلیک اخته سي. ښاغلی سعادت سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید له رامنځته سوي وضعیت څخه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او وسلوالو د لا ځپلو لپاره پوره ګټه پورته کړي.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په فرعي کمیټې کې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د تېرې ورځې له بحث وروسته مو د افغانستان د جمهوري ریاست نظر واورید چې وایي پاکستان په نړۍ کې ځکه منځوي شوی چې د تروریزم په وړاندې او د غلط په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په برخه کې رښتینې همکاري نه ده کړې. په ملګرو ملتونو افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې ته ویلي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې نیابتي جګړه مخته وړي ځکه چې پر دې هیواد د خپل نفوذ مسله یقیني کړي. خلیلزاد وویل له پاکستان نیابتي جګړې په افغانستان کې ائتلافي ځواکونو افغان قواوو او ملکیانو ته جدي ګواښ متوجه کړی دی. هغه پاکستان تورن کړ چې دا هیواد دوه ګونې لوبه مخته وړي، له یوې خوا ښیي چې د متحدو ایالتونو شریک دی خو له بلې خوا د طالبانو او د حقاني شبکې ملاتړ کوي. خلیلزاد د خبرو په یوه برخه کې پاکستان د تروریزم ملاتړی هیواد یاد کړ او ویل
پاکستان از ناو ا سټیټ سپانسر اف ټیرر. There is no question that
Pakistan us da terrorism latra ye hewad da pede ke hit shak nashta che da Pakistan paus da ya Pakistan da istikhbarat o idara ISI da haqani shabake latar kawi da hir shabake che da America mutahidi yalatuno terroristi indala numa walida. د ښاغلي خلیلزاد په وینا په خواشنۍ سره پاکستان هڅه کوي د افغانستان اوسنی حکومت نسکور کړي ځکه هغه ورسره جوړ نه دی. خلیلزاد دغه راز ټینګار وکړ چې امریکا باید پر پاکستان ټولې مرستې بندې کړي او ورته خبرداری ورکړي چې د ایران په څیر به اقتصادي بندیزونه پرې ولګوي که دا هیواد د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره زمینه برابره نه کړي. د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان د نه همکاري مسله په دې وروستیو کې بیا ډېره توده شوې ده. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو فرعي کمیټې تېره ورځ په دې اړه چې آیا پاکستان زموږ دوست دی که دښمن بحث وکړ. په دې اړه مې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له مشر رفیع الله نیازي سره څو شېبې مخکې مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې له تېرو 1415 کلونو راهیسې په دې اړه چې پاکستان د تروریزم په وړاندې نړیواله جګړه کې رښتینی همکار دی، دا هیواد د افغانستان د امن کولو لپاره د کورنیو او نړیوالو هڅو ملاتړی دی او ورته نورو داسې ډېرې منفي او مثبتې څرګندونې وشي، خو اوس متحده ایالات خبره د پاکستان د دوستۍ او دښمنۍ کوي، دا څه پیغام ورکوي؟ ښاغلی نیازي په ځواب کې وویل
دې کې شک نشته چې د افغان حکومت او په خاص ډول په دې کې په خپله د ولسمشر د خپلو شخصي اړیکو چې په امریکا په متحده ایالاتو کې د خپل ژوند او هلته له خلکو سره د شناخت په برخه کې لري دې په خپل رول او اغېز درلوده. مهمه خبره دا ده چې په سیمه ییزه کچه داسې فکر کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتو په سیاست کې یو ډول د بدلون څرک لیدل کېږي او دا بدلون څرک په دې معنی چې ګویا پاکستان نور په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو لپاره د سړی جګړې د دوران په څیر یا د کمونیزم په وړاندې د جګړې په څیر یو داسې لوبغاړی دی چې د امریکا اهداف په سیمه کې پلي کړي او د امریکا د اهدافو د کار په کارو کوي. نو په همدې خاطر باندې اوس په سیمه کې ځینې نور هیوادونه او ځینې نور قوتونه چې هغه په سیمه ییزه کچه د امریکا د ګټو لپاره کار ورکولی شي او یا لږ تر لږ امریکایان هغوی نه کار اخیستل کېږي رامخکې کېږي او داسې ویل کېږي چې د په سیمه ییزه کچه به دا هندوستان چې د چین په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د ګټو لپاره د چین مقابلې ته ودرېږي. نو دغه ټولې خبرې د افغان حکومت اداګانې او په سیمه کې چې څه واقعیتونه دي پېښېدونکي دي دا د دې مسایلو لامل شول چې یو د امریکا متحده ایالاتو په پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې په برخه کې چې کومه مرستې کولې هغه ودرېدلې. په پاکستان په خاورو او په خاص ډول په بلوچستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د تیارو په وجه د طالبانو مشر ووژل شو. هغه د F-14 تیارو ورکړه چې ډېر لګښت د امریکا د متحده ایالاتو په غاړه وو هغه وځنډېدلې او بالاخره د امریکا متحده ایالاتو کانګرس یو داسې تاریخي ناسته وکړله چې په هغې کې یو روښانه واضحه پیغام دا ورکړه چې ګویا پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو دوست او دښمن. نو دغه ټول مسایل په سیمه کې د دې په خاطر را مطرحول چې یو د پاکستان هغه سیاستونه چې په تېرو 15 کلو کې په سیمه کې دوه اړخیز سیاستونه وو چې د امریکا سره یو ډول د افغانستان سره بل ډول په سیمه کې وګرول دي لټي چې واقعیتونه چې هغه په بل ډول بلاخره د امریکا متحده ایالاتو په خاص ډول د امریکا استابلیشمنت په دیو په پاکستان په سیمه کې دوه مخې لوبه پیل کړې ده او نو چې د لږه دغه دوه مخې او یا لکه څنګه د دې دغه دونه پالیسي پر اساس باندې نو دې ویډیو چې پات شي
نزی صاحب کلن راته وایي چې دغه اوسنۍ وضعیت چې رامنځته شوی دی دغه فشارونه آیا د پاپانسان کې د سولې د روانو هغه ټکنۍ هڅو له پرمختګ سره مرسته وکړي؟
نو دا د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالو او په خاص ډول د لاټو د غړو هیوادونو په هغه دریض پریکړه او تصمیم او قاطع پریکړې پورې اړه لري چې دوی د پاکستان په اړه د اوسنۍ وضعیت په اړه دوی څه فکر کوي. آیا دوی غواړي پاکستان لا هم تر فشار لاندې راولي دوی په افغانستان کې سولې ته ځمن دي که نه دي او یا لږ تر لږه په دوی غواړي په سیمه کې یو سمسمکی او ثبات راشي دوی پورې منحصر دي او د دې سره په څنګ کې دا څومره وخت او توان په افغان حکومت او زموږ په هغه اسټبلیشمنټ یا پالیسي میکرانو کې ده چې هغوی د دې نه ګټه واخلي او په نړیواله کچه باندې د دې لپاره یو پبلیسټي وکړي چې پاکستان نور هم تر فشار لاندې راشي او د افغانستان د سولې په برخه کې لږ نه ګټه واخلي شي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر رفیع الله نیازی و چې د پاکستان په اړه د وروستیو توندو څرګندونو د افغان او امریکایي چارواکو د توندو څرګندونو په اړه نظر څرګندو دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان ټینګار کوي د ترهګرو په وړاندې مبارزې په رښتینولۍ مخته وړي او په خپله هم د دغې جګړې قرباني دی. خو له بلې خوا د پاکستان په لویو ښارونو کې ځینې پوسترونو کې ویل کیږي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز د کودتا وکړي. په دې اړه څو شېبې وروسته
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ 2290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام بس لشر پند چپا صفه او ازي اوریدل شي. د پاکستان په لوی خارونو کې د هغه هواد لوی درسته جنرال راحیل شریف د پوسترونو نصبولو ځینې پوښتنې راپورته کړي دي. دغه پوسترونه د شپې لخوا په لوی خارونو کې نصب شوي او له جنرال شریف څخه غوښتنه شوې چې کودتا وکړي. دغه هواد تر ډیره د پوځیانو لخوا اداره کیږي. د پاکستان پوځ په دغه اقدام کې هر ډول مداخله ردوي. جزئیات د فریبا ظاهر پرپورت کړي.
په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په ځینو شهرونو لکه لاهور، کراچي، راولپنډي او ځینو نورو کې د دغه هیواد د لوی درستیز لوی پوسترونه نصب سوي دي او له دغه لوړ پوړي چارواکي غوښتنه سوي چې کودتا وکړي او د هیواد واک په لاس کې واخلي. دغه پوسترونه د حرکت پاکستان په نوم یو ګوند لخوا چې ډیر پیژندل سوی نه دی نصب سوی دی. دا په پاکستان کې یو حیرانوونکی اقدام دی ځکه دغه هیواد په خپل نشپې تکلن تاریخ کې شاوخوا نیمه موده د پوځي دیکتاتورانو لخوا اداره سوی دی او داسې ښکاري چې پوځ د پاکستان پوځي او هم بهرنۍ پالیسۍ کنټرولوي. د فرانس پریس خبري ایجنسی په لیکنه په دې پوسټرونو کې د جنرال راحیل شریف انزور چاپ شوی او د لوی درستیز په توګه د نوموړي د استعفا پریکړې ته په اشاره لیکل شوی چې د لری کېدو په اړه خبري زړې سوي د خدای په نامه همدا اوس راسه. د دغو پوسټرونو د نصبولو تنظیمونکي علي هاشمي وای دیکتاتوري تر فاسد حکومت شده. نو موړي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي هغه ډول چې جنرال رایل شریف له تروریزم او فساد سره مقابل دی هیڅ کوم تضمین نشته چې راتلونکي کس د ده په څیر موثر وي. د پاکستان صدر اعظم د هغه کس د نوم اعلانولو ته چمتووالی نیسي چې ښایي د جنرال شریف ځای ناستی به وي. جنرال راحیل شریف په پاکستان کې ډیر محبوبیت لري چې د کار درې کلنه موده د روان میلادي کال په نومبر کې پوره کیږي، خو نوموړي د روان کال په جنوري کې اعلان وکړ چې له دندې به ګوښه سي. هر هغه څوک چې د جنرال راحیل شریف پر ځای راځي له یو شمېر ازموینو لکه په هغه هیواد کې دننه له یاغیانو سره مقابله، له هند سره ټکنۍ اړیکې او هم د غرول سره به مخامخ وي چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په برخه کې ولوبوي. تر اوسه د پاکستان فدرالي حکومت د دغو پوسټرونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی او هم د دغه هیواد پوځ په دې کار کې هر ډول مداخله رد کړې ده.
ازادي خبری مجله اوري.
د حکومت اجرایی ریاست وایي که د انتخاباتي اصلاحاتو فرمان ولسی جرګه تاییدوي یا ردوي، حکومت نور جدي دی چې دغه پروسه مخته یوسي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دوهم تقنیني فرمان څه موده مخکې د افغانستان مشرانو جرګې تایید کړ، خو ولسی جرګې تاییدیه ته بیا هم اړتیا لري. د دغه فرمان د تاییدېدو لپاره د مشرانو جرګې یو لس کسیز کمیسیون ته غړي ګمارلي وو. د ولسي جرګې به هم دې کمیسیون ته لس غړي ټاکل چې د هغو ټاکنو مسأله نن په ولسي جرګه کې مطرح شوه او غړو ته یې د باور رایه ورنه کړه. د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه هغه مسله ده چې په د اوسني حکومت د شروع څخه ډیره مطرح شوې وه، خو دا پروسه تر اوسه عملي بڼه نه ده خپره کړې. د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت اجرایه رئیس او ولسمشر په دې اړه د یو شمیر اړوندو ادارو له مسؤلینو سره خبرې وکړې. نور جزئیات د اجمل تورمان په رپورټ کې اوري.
ارګو اجرایه ریاست په ملي شورا کې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه پروت د تقنیني فرمان هر ډول برخلیک ته پیشبینه دي. د اجرایه ریاست دویان مرسیال جاوید فیصل وایي چې ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د سه شنبې پوره د اړوندو ارګانونو له مسؤلینو سره په دې اړه سلا مشورې کړې دي. ښاغلي فیصل د چهار شنبې پوره ازادي راډیو ته وویل چې حکومت نور په دې برخه کې ځنډ نشي کولای.
د فرمان د برخلیک په معلومتیا کې هم دوه فرضیې شته. پر دواړو فرضیو باندې کار شوی دی چې په دواړو حالاتو کې زموږ آمادګي باید سویزه کړي.
د افغانستان د انتخاباتي نظام اصلاح د ملي وحدت د حکومت هغه ژمنه وه چې د کار په پیل کې له خلکو سره کړې وه. تر اوسه په دې برخه کې د ولسمشر دوه تقنیني فرمانونه ملي شورا ته تللي چې لومړنی د دواړو مجلسونو لخوا رد او دوهمې ولسي جرګې رد او مشرانو جرګې تایید کړی دی چې اوس به د قانون له مخې د دواړو مجلسونو څخه جوړه ګډه کمیټه پرې پرېکړه کوي. مشرانو جرګې د سه شنبې په ورځ په لس تنه غړي یادې کمیټې ته ور وپېژندل، خو ولسي جرګې د چهار شنبې په ورځ لس غړي دغه کمیټې ته غوره کړل چې تایید نشول. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې ملي شورا ته د ولسمشر د تقنیني فرمانونو لیږل او هلته یې د تعقیب پروسه دواړه له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي. د چارو کارپوه او د دیموکراتو حقوق پوهانو ټولنې رئیس کبیر رنجبر وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو یوازینۍ لار ملي شورا ته د ولسمشر لخوا د یوې نوې قانوني طرحې لیږل دي.
په سوله کې باید نوې طرحه ولیږي او نوې قانون تصویب کړي. په دې حالت کې اجرایه قوه بر لاس لري له دې لپاره چې بیا کوي چې هغه مواد چې ولسی جرګه او مشان جرګه په توافق لکه یاره دی ولسمشر بیرته اولی هغه شکل باندې ټینګار وکړي او بیا په حالت کې ولسی جرګه فقط یو لاله دی چې په دوه دریمه د اراو باندې بیا رد کی غیر لږه قانون بیا تصویبیږي.
د ورساتر کانفرنس وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د افغان حکومت دا بیړنۍ اقدام تر ډیره نړیوالو سره په یاده برخه کې د افغان مشرانو پر ژمنو څرخي چې ټاکل شوی د بروکسل په غونډه کې چې شاوخوا دوه میاشتې وروسته جوړیدونکې ده ډکلاس ورشي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
او سم سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو ته مخه کهو. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د یاغیانو د یو مشر تر وژل کېدو وروسته زرګونه کسان د اعتراض په توګه راوتلي او له هند څخه د ازادي شعارونه ورکوي. برهان مظفر وانی د هندي کشمیر د یاغیانو یو ځوان مشر و چې ډیر پلویان یې درلودل. په دې سیمه کې د یاغیانو او هندي ځواکونو ترمنځ شخړو کې لسګونه کسان وژل شوي یا ټپیان دي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
سره لدی چې د هند امنیتی ځواکونه په هندي کشمیر کې د یاغیانو د مشر برهان مظفر وانی وژنه یو لوی بریا بولی، خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه دوی د دې کار عواقب ته پام نه وکړي چې د خلکو غوسه به راوپارېږي، هر ورځ به مظاهره کیږي او لسګونه کسان به پکتو کې وژل کیږي. د برهان مظفر وانی تر وژل کېدو وروسته لسګونه زره کسان د اعتراض په توګه راپورته سو او له هند څخه د آزادۍ غوښتنې بیا تازه کړې. په دې ترڅ کې د شخړو پر مهال لشته لژدو د شتنه وژل سو او سلګونه نور ټپیان په روغتونونو کې د درملنې لپاره پراته دي. د دې اونۍ هر ورځ نوي نوي اعتراضونه وسوه، ځوانان له کاوبای پتلونونو او تړلې سرونو سره کوڅو ته راووتل، ډبرې یې ویشتلې او د ګرځ بندیز په نه مراعتولو سره یې له هندي ځواکونو سره مقابله وکړه. هندي ځواکونه هم د مرمیو په ویشتلو او د اوشلن ګاز په کارولو سره د هغوی په وړاندې ودرېدل. یو لوړ پوړي هندي چارواکي چې د تروریزم ضد عملیاتو کې یې ونډه درلوده، د نوم د نه ښودلو په شرط اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی د دې عمومي شدید غبرګون تمه نه درلوده. د امنیتي چارواکو او د سیمه ییزو اوسیدونکو د وینا له مخې، برهان مظفر وانی د نورو یاغیانو په څیر څو ځلې د کلیو د اوسیدونکو په مرسته پټ سوی و، خو د کشمیر په جنوب کې د هغه د پټېدو ځای د سرتیرو لخوا کشف سو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه د کشمیر اکثر اوسیدونکو 22 کلن برهان مظفر وانی ته د یو فولکلور اتل په سترګه کتل چې د هندي ځواکونو په وړاندې په زړورتیا سره جنگیده. د کشمیر ډیری خلکو احساس کوي چې برهان مظفر وانی لنیشتو پیژني او د حزب المجاهدین په چوکاټ کې د هغه پرمختګونه تعقیبول. د کشمیر د پولیسو مشر جاوید مجتبی ګیلانی د برهان مظفر وانی وژنه د یاغیانو په وړاندې د وروستیو کلونو د مبارزې یو لوی بریا بلل ده. دغه راز د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افریقایي هیوادونو له سفره د بیرته ورګرځېدو وروسته په عالی سطحه د حکومت غونډه راوبلله څو په هغه سیمه کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو بحث وکړي. هندي چارواکو د دوی تر واک لاندې کشمیر سیمه کې څلورویشت ساعته ګرځبندیز لګولې دی او هغې سیمې ته یې لږته لږ 2000 اضافي سرتیري لیږلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خرونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلای شئ. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو هم په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ. او اوس هم یوه بله نړیواله موضوع. ټاکل شوی د امریکا د استازو جرګه نن د جمهوري غوښتونکو پر هغې مسودې رای واخلي چې له ایران سره د اټومي تړون د مسریت د کمولو لپاره یې وړاندې کړې ده. دا تړون څه کم یو کال وړاندې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ لاسلیک شو چې له مخې پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر لګول شوي بندیزونه لرې شول. جمهوري غوښتونکي له لویې له دغه تړون سره مخالف و، خو ډیموکراتانو یې ملاتړ کړی دی. جزئیات بیا هم د فریبا ظاهر په راپورټ کې.
په دې مسودې کې به د ایران لخوا د تروریزم د هر ډول ملاتړ او یا د بشري حقونو د سرغړونې په صورت کې پر هغه یوات نوي بندیزونه لګول کېږي. له ایران څخه به د هغو اوبو پر اخیستلو بندیز لګول کېږي چې په اټومي ریاکتور کې کارول کېږي، او د امریکایي ډالرو د کارولو په ګډون به د امریکا مالی سیستم ته د ایران لاسرسی له منځه ځي. جمهوري غوښتونکي چې د استازو مجلس او سنا کنټرولوي له ایران سره د تیر کال د اټومي موافقې مخالف و، او له هغه وخته د ایران د بالستیک توغندوی له ازموینې او نورو هغو کارونو په اړه اندېښمن دي چې دوی ته پارونکي ښکاري. ټاکل شوی چې د امریکا د استازو مجلس نن دغه مسودې ته رای ورکړي چې د جمهوري غوښتونکو لخوا وړاندې شوې ده. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ایډ رایس چې جمهوري غوښتونکو دی وایي دا مهمه ده چې په خپل توان سره د په وینا د ایران دغه ډیر خطرناک اقدام وارزول سي. بلخوا په همدې مجلس کې د ډیموکراتانو د اقلیت تر ټولو لوړې استازې نانسي پلوسي د سې شنبې په ورځ پر ډیموکراتانو ټینګار کړی چې د دې قانون پر خلاف رای ورکړي. د دوی دلیل دا دی چې دغه نوي بدلونونه کولای سي د لاسلیک سوي اټومي موافقې مسیر بدل کړي. سپینې ماڼۍ د جولای پر 13 نیټه د دغې مسودې د ویټو کولو ګواښ وکړ او وایي دا کار به اټومي موافقه له منځه یوسي. د کانګرس د چارو څارونکي وایي که دا مسوده د استازو مجلس تصویب هم کړي، شاید د سنا مجلس څخه کافي رایې وانخلي. د دې لپاره چې د مسودې په اړه ویټو باطل سي، نو د دواړو مجلسونو دوه په دریمه استازي باید د تایید رای ورکړي. ځینې سیاسي څېړونکي دې کار ته د یو داسې نمایش په سترګه ګوري چې جمهوري غوښتونکي یې د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې د جمهوري غوښتونکو د ملي کنوانسیون د مخه نندارې ته وړاندې کوي. تمدا په دغه کنوانسیون کې جمهور غوښتون کې میلیارډر ډونالد ترامپ پر رسمي توګه دغه حزب لخوا د ولسمشي انتخاباتو د کاندید په توګه انتخاب سي. ترامپ ژمنه کړې چې که د نومبر د میاشتې ولسمشي انتخابات وګټي نو له ایران سره دغه تړون به له منځه یوسي، خو د سیاله کاندیده هیلری کلینټن چې د ولسمشي لپاره د دیموکراتانو احتمالي کاندیده ده د دې تړون ملاتړ کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو وروستۍ د نن ورځې نیم ساعته خبري مجله پاتې ده. زما همکار احمد جعفر احمدي وړاندې کوي. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. احمدي صاحب ښه راغلاست.
تشکر.